افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زنوري اس نوري هرکلی کوم. ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوی خو لنډه خبري برخه هم لرو. دا برخه د دې سات په خبرونو سره پیلو. نن د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر د دې ورځې په مناسبت د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د مجرمانو لپاره د اعدامونو حکمونه بند کړي. وولکر تورک پرون په یوه خبري غونډه کې وویل د دې ډول حکمونو تطبیق د بشري حقوقو له نړیوالې اعلامې څخه چې افغانستان هم لاسلیک کړی ده سرغړونه ده.
I urge the de facto authorities
د طالبانو د سرپرست حکومت له مشرانو غواړم چې د راتلونکو اعدامونو په برخه کې قانوني مهلت په پام کې ونیسي او د اعدام حکم لغوه کړي.
ښاغلی ترک په هم محضر کې د درو وهلو د بندېدو غوښتنه هم وکړه. طالبانو د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په درشل کې د تېرې چهارشنبې په ورځ په فراه ولایت کې د خپلو مشرانو په حضور کې د اعدام لومړنی حکم تطبیق کړ. دوی همداراز په پروان، لوګر، غور، تخار، کندهار او نورو ولایتونو کې لسګونه کسان هم په درو وهلي دي. د طالبانو دا اقدام نړیوالې ټولنې د بشري حقونو مدافع ډلو او بېلابېلو هېوادونو غندلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې په 2022 میلادي کال کې شاوخوا 25 میلیونه افغانانو ته بشري مرستې رسولې دي. اوچا پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې د سږني کال په ترڅ کې د بشري مرستو د رسولو عملیات د افغانستان په ټولو ولسوالیو کې ترسره کړي دي. د ادارې همدارنګه ویلي چې خیریه ټولنې له مرستندویو هېوادونو غواړي چې د افغانستان خلکو ته بشري مرستې وخت په پام سره برابرې کړي. بلې خوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا تېر ماښام هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې د ملګرو ملتونو تر بندیزونو لاندې هېوادونو ته له خنډ پرته بشري مرستو ته اجازه ورکوي. د پریکړه لیک په متن کې ویل شوي چې د بسپنې ویشلو، اقتصادي سرچینو یا د اړتیا وړ توکو او خدمتونو ته اجازه ورکول کېږي تر څو دا مسله یقیني شي چې بشري مرستې په خپل وخت ورسیږي او دا له هغو شتمنیو څخه سرغړونه نه ده چې دې شورا کنګل کړی دی. دغه پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د ادارو او همدارنګه د بشرپالنې په چاره کې ښکېلو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو سازمانونو ته د اعتبار وړ دی. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د دغه پریکړه لیک هرکلی وکړ او هغه د بشرپالنې د اقداماتو په تاریخ کې یوه مهمه ورځ وبلله. سپینې ماڼۍ د اوکراین د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د 215 میلیون ډالرو نوې مرسته اعلان کړه. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربي پرون بیګا خبر اعلان ته وویل چې دا مرسته به ډېر ژر اوکراین ته ورسیږي څو خپل هوایي ځواک پیاوړی کړي او د روسیې د بې پیلوټه الوتکو د حملو مخه ونیسي. د فوټبال د نړیوال جام د لوبو په دوام تېره شپه کریشیا د برازیل او ارجنټاین د هالند په ماتولو سره نیمه پای لوبې ته ووتل. د نن په لوبو کې به د افغانستان په وخت د ماښام په 9 بجو پرتګال له مراکش سره او د شپې په 11 بجو فرانسه له انګلستان سره د سیالۍ ډګر ته ووزي. او د پښتو ژبې نامتو سندرغاړې میرمن قمر ګل وفات شوه. کورنۍ د هغې مړینه تایید کړه. میرمن قمر ګل د اورپیښې ناروغۍ له امله پرون جمعه د کاناډا د تورنټو ښار په یوه روغتون کې سا ورکړه. میرمن قمر ګل چې ویل کېږي له 1 کلنۍ په سندرو ویلو پیل کړی، شاوخوا 15 لسیزې په سلګونو سندرې ویلي چې د افغانستان په ملي راډیو ټلویزیون کې ثبت دي. میرمن قمر ګل په افغانستان کې د کورنیو جګړو له امله لومړی پاکستان ته کډه شوې وه او وروسته له هغه ځایه کاناډا ته مهاجره شوې وه. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه هم لوستلی شئ. د غرض د ازادي رادیو خبرونه هم د ازادي رادیو د ویب پاڼې لارې اوریدل شئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونه په پیل کې مو ویل، د دې خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په دې لنډ خبري برخه کې به د پښتو ژبې د نامتو سندرغاړي میرمن قمر ګل هنري ژوند ته لنډه کتنه وکړو، خو تر هغه مخکې په داسې حال کې چې نړیوال نن د دسمبر 10 د بشري حقونو ورځ لمانځي، په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه تازه اندېښنې ښودل شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر وولکر تورک ویلي چې پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو لخوا لګېدلي محدودیتونه په هیڅ صورت د منلو وړ نه دي. ښاغلي تورک همداراز ویلي دي چې طالبان باید دا محدودیتونه او د شدیدو احکامو تطبیق بند کړي. په عین حال کې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي چې په افغانستان کې په تیر څه باندې 1 کال کې ښځې او نجونې په کلکه په ټولنیز ژوند کې لګډون څخه به برخه شوی دی. په دې اړه نور جزئیات په دې رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر وولکر تورک د بشري حقوقو لنړیوالې ورځ یو ورځ مخکې په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیر د خځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ بل او ویل افغان خځې په هیڅ صورت باید له پامه ونه غورځول شي. ښاغلی تورک د دسمبر په 9 د بشري حقوقو د ورځې په درشل کې په جنیف کې وی خبري غونډې ته د وینا پر مهال د طالبانو له مشرانو غوښتنه وکړه چې پر افغان خځو او نجونو لګیدلې محدودیتونه لري کړي.
And Afghanistan, where they continue.
افغانستان چې د ژوند لټولو برخو د شزو او نجونو استل پکې په دوامدار ډول روان دي په نننې نړۍ کې بل مثال نه لري. د طالبانو اقدامات په ټوله کې دا هیواد د شزو او نجونو له ارزښتناک کډون څخه محروم دي.
د بشری حقوقو لوی کمشنر همدرس په افغانستان کې د علنی اعدامونو او د درو په وسیله د سزاګانو لکه بلاندې خنه څرګنده کړه او د هغو د سم دستي بندیدو غوښتنه وکړه. طالبانو د تیرې چهارشنبه په ورځ د اعدام لمړنۍ علني حکم په فرا کې تطبیق کړ. دا اقدام د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د مدافع ډلو، متحده ایالاتونو، برتانیا، فرانسې او یو شمیر نورو هیوادونو له سخت غبرګون سره مخامخ شو. همدارس په تیرو څو ورځو کې د هیواد په څو ولایتونو کې ښځو او نارینه وو ته په عام محضر کې د درو وهلو سزاګانې ورکړل شوې. په وروستي مورد کې 28 تنه ښځې او نارینه په پروان ولایت کې د خلکو پر وړاندې په درو ووهل شول. او لدې مخکې طالبانو په غور، تخار، لوګر، کندهار او څونور ولایتونو کې هم لسګونه کسان په درو وهلي دي. طالبان وایي چې دا جزاګانې د دیني احکامو په اساس عملي کوي. په عین حال کې د بشري حقوقو د څار د سازمان د آسیایي څانګې مرستیاله پاتریشا ګاسمن لنړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان هیر نه کړي. نوموړې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
As the international community, you know,
داسې مهال چې نړیواله ټولنه د نړۍ په نورو کړکیچونو کې بوخته ده، زموږ غوښتنه دا ده چې افغانستان او اړتیاوی هیر نه سي او خلکو ته د عدالت، حساب کتاب، بنیادی بشری حقوقو، د نجونو د تعلیم او له اقتصادي بحران سره د مبارزې په برخو کې ضمانتونه ورکړل سي.
نن د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې افغانستان د طالبانو له نږدې شپږ کلنې واکمنۍ وروسته په اقتصادي، ټولنیزو او حقوقي برخو کې له لویو ننګونو سره لاس ګریوان دی. طالبان له دې کبله چې له شپږم د لوړو ټولګیو لزده کوونکو نجونو څخه د تعلیم او له ښځو د کار، له کوره د وتلو او حتی پارکونو او سپورتخونو ته د تګ حق اخیستی او په حکومت کې له خپلو کسانو پرته د ټولنې نورو غړو ته ونډنه د ورکړې د نړیوالو له سختو انتقادونو سره مخامخ دي. نړیوالې ټولنې بیا بیا ټینګار کړی چې د طالبانو له حکومت سره د دوی تعامل به یوازې د بشري حقوقو له رعایت سره تړلی وي. نو ځکه د طالبانو سرپرست حکومت تر دې دمه د نړۍ هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د روانو اندېښنو په اړه احمد تکل د ښځو د حقوقو له فعال نظیف حق پال سره مرکه کړې ده. میرمن حق پال په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو ډېر سرغړونې په کومو برخو کې تر سترګو کیږي؟
سره د دې چې د خزو هغه اساسي حقوق نقضیږي، دوی اصلا د ټولنې هغه ټول اجتماعي، اقتصادي او سیاسي فعالیتونو څخه محروم شوي دي. دوی اجازه او یا د تعلیم زمينه دوی ته مساعد نه ده او په دوی باندې بندیز لګول شوی دی. او دې سره سره بل ځای چې ډېر د اندېښنې وړ ده هغه دغه صحرایي محکمې دي چې دایریږي او هغه شرایط چې باید یو محاکمه ما چې یو پروسه لري باید هغه تکمیل کی، هغه نه تکمیلیږي. مثلا د توران د پاره هم په اسلام کې د حقوق په علومو کې ورته حقوق ته ورکړ شوی دی. مثلا توران باید د دې حق ولري چې خپل ځان څخه دفاع وکړي او د استناف طلبي حق ولري، خو متاسفانه په دغه صحرایي یا په خپل سر وژنو کې مونږ ګورو چې دغه حقوق د عام وګړو څخه اخیستل شوی دی چې دا ډیر زیات اندېښنې وړ دی.
د طالبانو له واکمنیدو وروسته په افغانستان کې د بشري حقوقو په وضعیت کې کوم داسې لوی تغییر یا د پام وړ تغییر راغلی چې ملګري ملتونه او د بشري حقوقو ډلې پرله پسې په برخه کې اندېښنې څرګندوي؟
د طالبانو د واکمنۍ وروسته په افغانستان کې متاسفانه چې نه صرف د ښځو حقوق نقصیږي بلکې په عموم توګه د بشري حقوقو وضعیت ډیر کړکېج دی. معنا یې دا چې د یو خوانه مونږ ګورو چې ښځې د خپل اساسي حقوقو څخه چې هغه د تعلیم، کار او د دوی اقتصادي او اجتماعي سهم په ټولنه کې چې دا د دوی څخه محروم شوي دي، بلکې مونږ ګورو چې ټول وګړي په مختلفو ډول باندې دوی وژل کیږي، دوی شکنجه کیږي، دوی سره ناوړه چلند کیږي، بل دې نه چې دوی اساسي د محاکمې ټول پروسه ته کی دوی په صحرای توګه محاکمه کیږي او دوی هغه ازادي او هغه حقوق چې ورته د بیان ازادي وای هغه هم په ډیر لوی سطح باندې محدود شوی دی.
مننه مېرمن حق پال او رسې پښتنه ده چې تقریبا څکم یو نیم کال په دې ترتیب سره تیر شو. په افغانستان کې د بشري حقوقو راتلونکي تاسو ته څه ډول ښکاري؟
کچیر طالبان په دې ډول چې په دې یو نیم کال کې حکومت خپل مخاطبیسي او د خلکو هغه اساسي حقوق نقص کړی څنګه چې مونږ ګورو، نو زه دغه راتلونکي ډیر تیار بولم افغانانو ته او هم د طالبانو واکمنۍ ته، ځکه چې طالبان هم باید په دې پوه شي چې د خلکو سره زیاتی او خلک د دوی د اساسي حقوقو څخه چې هم نړیوال له ټولنې او هم په ټول دنیا کې ورته خلک احترام لري، په ټول مملکو کې او هم اسلام کې ورته احترام ورکړ شوی دی، او کچېره د دې سرغړونې کوي او دا نقصوي، نو د دوی د حکومت او د دوی دغه رژیم عمر به ډیر لاند وي او متاسفانه خلکو باندې هم تیار په دې تیریږي چې مشکلات ده او دغه ظلم هم په خپل توګه ډیر بد وضعیت دی او بد حالت دی.
ده خزو ده حقونو فعال نظیفه حق پالوه
زد شنک بابا جرت سوا دم موری کرا ترا کی سر سالو سر موری زد شنک بابا جرت سوا دم موری کرا ترا کی
ده پختو جبه نام تو سندرغاڑی میرمن قمر گل وفات شوه کورنه ده حقیم ملینه انتایید کرد. میرمن قمر ګل د ورپېښې ناروغۍ له امله پرون جمعه د کاناډا د تورنتو ښار په یوه روغتون کې وفات شوه. د تلای اواز لرونکو میرمن قمر ګل د ننګرهار ولایت د شګیپور سوالی کې د نړۍ ته سترګې غړولې او په وکلنې په سندرو ویلو هم پایل وکړ. قمر ګل ډیر ژر له خپل کلی ولسوالی او ولایت څخه د افغانستان د هنري اسمان د ستورو په ډله کې د یو تلای ستوري په شان وځلیده. په ما مینه سترګې د سری دي، نن دې ډیر ژړلې دي نه. دا د میرمن قمر ګلې لومړنۍ سندره وه چې د راډیو افغانستان د څپولو لارې د خلکو په زړونو کېناسته. میرمن قمر ګلې په خپل هنري ژوند کې د وخت د حاکمانو لخوا ډیر میډالونه او جایزې ترلاسه کړي دي. زه سپینه کوتره یم، اوچته پروازونه کړم، ګرځم دنیا والو ته د سولې اوازونه کړم. د میرمن قمر ګلې دا سندره هم هغه وخت چې په افغانستان کې د جګړو اور بل او د خلکو په زړونو کې ډیر کې نسته. د میرمن قمر ګل ورستۍ لاسته راوړنه د افغانستان د بلبل لقب دی چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي لخوا ورکړل شوی دی. میرمن قمر ګل د موسیقۍ د هنر په شاوخوا 15 مزل کې په سلګونو سندرې ویلې چې د افغانستان په ملي راډیو ټلویزیون کې ثبت دي. قمر ګله په افغانستان کې د کورنیو جګړو له امله لومړی پاکستان ته کډه شوې او وروسته له هغه ځایه کاناډا ته مهاجره شوې وه. میرمن قمر ګل مرحوم استاد محمد دین زاخل